راځي واورو چې عام خلک په دې اړه څه نظر لري چې ولې زیات شمیر ښځې خپل وخت په غیبت کولو تیروي.
په اکثر ته ځای کې سي خې سره ځای سي د یو بل سره زیات غیبتونه کوي، د یو بل منفي ټکي زیات یادوي. که دوی که هغه مجلس کې ناستې دوی سره ماشومان هم ناستې، ماشومان هم دوی ته هماغه فکر ټول دوی ته دوی څه وایي هماغه تر زده کوي. دوی که چیرې مثبت ټکي د یو بل رعایت کړي، ماشومان به هم روز پر روز همداسې روزل کېږي او په راتلونکي بقوی به هم غیبت نه کوي.
نوم عدله د کابل. نه پوهېږي چې غیبت لویه ګناه ده، هېڅ بخښنه نه لري. که په کور کې کومه ستونزه لري او پوه ښځه سره دی وغږېږي چې داسې ستونزه مې ده څنګه وکړم، هغه به ښه لار وروښيي. په غیبت خو نه حل کېږي.
د بدو عادتونو له ډلې یو هم غیبت کول دي چې په دې کار سره کلیو لوري بل کس ته زیان رسیږي. له بل پلوه غیبت کوونکی کس هم د خلکو له نظره لویږي او په بدو اوصافو پیژندل کیږي. ولې ښځې تر نارینهوو ډېرې غیبت کوي؟ آیا چاپیریال او کورنۍ هم په دې کې کوم نقش لري؟ د کورنۍ نور غړي له هغو ښځو سره چې د غیبت کولو عادت لري څه ډول چلند باید وکړي، او ښځې څنګه کولی شي چې له خپل روزګار وخته ګټوره استفاده وکړي؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غني د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل شرف الدین اعظمی سره مرکه کړې چې تاسې اوریدو ته رابولم.
استاد ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې کپدی وغږیږو چې په افغانستان کې ولې ښځې زیاتره وخت په غیبت کولو تیروي.
باید یادونه وکړم چې غیبت په خلکو پسې خبرې کول، خلک تخریبول، دا له اروایي اړخه څو لاملونه لري. اول خو اروپاهان وایي چې دغه کار یو بد عادت. دویم هغه خلک چې پر نفس اعتماد ټیټي، هغه خلک چې ځان حقیر ورته ښکارېږي، سپک ورته ښکارېږي، هغه خلک چې ځان کم ورته ښکارېږي، هغه خلک چې پخوانۍ ځینې عقدې لري هغوی غیبت کوي. یو بل مورد چې د حسادت ده، یعنی معمولا هغه خلک غیبت کوي چې حسادت ولري، یعنی یو ډول تنګ نظري ولري. تبعیض او تعصب هم په غیبت کې نقش لري. یعنی څوک چې تعصب لري یا تنګ نظري یا تبعیض لري له جنسیتي اړخه، له قومي اړخه، له ژبني اړخه، هغوی هم غیبت کوي. بل معمولا هغه انسان چې د یو څه په اړه کم معلومات ولري، ناقص معلومات ولري او هیڅ معلومات ونه لري، د هغو په اړه بد نظر پیدا کوي او د هغوی په اړه غیبت کوي. او
ولې ښځې مشخصا د ښځو نوم په دې برخه کې ډېر یادېږي؟
ښځې ځکه چې ښځې ډېرې سرکوبه دي، ښځې ډېرې محدوده دي. د ښځو د حقوقو تصاحب، د ښځو د وړتیاو نه منل، له ښځو سره په ټولنه کې په کورنۍ کې تبعیض، یو ډول هغه ته دښمنۍ ته او ضد و عناد و جنګ و جګړو دوا ته راپاري، او دغه دوا او د جنګ و جګړه به دوی نسي کولی. نو چې ښه جنګ و جګړه او هغه په اصلاح حق په سمه لار ونسي غوښتلی، بس یې غیبتونه کوي په خپلو منځو کې، یا د حریف په ضد، یا په دې رقم مخته شي.
استاد که دې ته راشو چې دغه ښځې څه وکړي تر څو له غیبت کولو لرې شي او له خپله وخته ښه ګټه واخلي.
هر هغه ښځه چې غیبت کوي، حسادت کوي، انحصارطلبي کوي، یعنې که غواړي دا چې ستونزه حل کړي، دا یې حل نه ده. دویم هر هغه ښځه چې زما غږ اوري باید دا ومني چې دغه کارونه د یو عیب پیلامه ده، یعنی یو عیب او یو خو او یو کمبود او خلاص ده چې موږ غیبت کوو. یعنی غیبت کومه مستي نه ده، غیبت کوم کمال نه ده، غیبت یو عیب ده، یو ضعف ده. هر هغه ښځه چې غیبت کوي باید دا ومني چې اتمن په لاشعوري ډول، په ناخداګاه ډول ځینې څه ستا په ما کې چې ما دې ته هڅېږي چې غیبت وکړمه، او بل چې هر څومره خپلې وړتیاوې لوړې کړي، د خپلو امکاناتو او خپلو تلاشونو ته ادامه ورکړي، بریالۍ به هم یو له غیبته به خلاص.
د غیبت کولو پر ځای دغه ښځې څه کولی شي؟
یعنې زه غواړم هر هغه ښځه چې دا اوس مغه غاوري غواړي له غیبته خلاص شي، ځان ترې یو برنامه جوړه کړي. دوی کولی شي چې د ورزش لپاره برنامه جوړه کړي، دوی کولی شي چې د کور د کار لپاره برنامه جوړه کړي، دوی کولی شي د راډیو اورېدلو، د ټلویزیون اورېدلو لیدلو لپاره برنامه جوړه کړي، دوی کولی شي له بچو سره د کار یو څه وروښي هغه برنامه جوړه کولی شي، دوی کولی شي ځینې لاسي صنایعو ته، ځینو مربافیو ته، ځینو نورو کارونو ته لاس نظم برنامه جوړه کړي.
د کورنۍ نور غړي د دغو کسانو سره څه وکړي، څنګه چلند وکړي تر څو دوی له غیبت کولو لاس واخلي؟
که دوی ورټل سي، که دوی وټکول سي، که دوی توهین سي، که دوی تحقیر سي، که دوی محروم سي، د غیبت او د شان نور مډيري دا. یعنی زه غواړم دا وایم کورنۍ ته چې غواړي چې یو ښځه له غیبت منې کوي، که یو ښځه له بدو کارونو نه منې کوي، که یو ښځه له حسادت منې کوي، که یو ښځه له انحصار طلبۍ منې کوي، او غواړي هغوی خور سره، غنګور سره، هغې خواښ سره، هغې خور سره، هر چا هر څوک چې دي غواړي کومک ورسره وکړي، نو مرسته ورسره وکړي، په نرمه غاړه، په محبت، په مهربانۍ برخورد وکړي.
په دې سره د نیمې نړۍ خپرونه چې فرشتې غني جوړه کړې وه او ما سحر ګله مرزي درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا ښه چارې.
اچار اچار اچار
نتوش اچار
ده گوڑه اچار
جوڑه اون که ننگیار ناشنا
خواگو آوریدون کو سلام خدای مروغ او جوړ لره پام چې په یخک و نه خوایيږي ځکه دی وسنی بوټونو تلی خوای دی او سړی ژر ته روختونه رسوي که فیسبوک ته شي د کاندیدانو او د هغوی د ماونانو خبرې به مو تشې له خندا درخوا کړي ته به وایې ټولو د بانګو دانې خوړلې دي د خپرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه دراوروو
اوسم پام وکړئ ګډوډو خبرونو ته نطاقان
کاندید خدمتګل خدمتګار
او کاندیدا زربیبی غافله
لن خبرونه دغه دی
مامور ګلداد د مدیر خاندل د جمهوری ریاست لپاره د لومړي مرستیال کې دوړاندیز رد کړ
سرطبیب شاباس خان غواړي یو داسې انتخاباتي ټیکه جوړ کړي چې جمهور رئیس پنځم مرستیالان اجرایه ریاست او د اجرایه ریاست پنځم مرستیالان پکې ځای شوي دي
د انتخاباتو تاویل خانه وایي چې ډیرو کسانو انتخاباتي کڅوړي وړي خو انتخاباتي ټیکټونه لا نه دي راوړي
او نجار بخملی وایي چې د اسپسوار بختور دوهم مرستیالي په واضح ټکو رد کړې ده د خبرونو توصیل
مامور ګلداد د مدیر خاندل د لومړي مرستیال کې دوړاندیز رد کړ به خبر آژانس خبر راکوي چې له همدې امله اوس مدیر خاندل په یو بل لومړي مرستیال پسې ګرځي مامور ګلداد یو مطبوعاتي کنفرانس ته په خپله وینا کې ویلي چې دی غواړي خپل ځان جمهوري ریاست ته کاندید کړي او د همدې مقصد لپاره یې د خپل انتخاباتي ټکټ جوړولو ته پام اړولی دی دا چې مامور ګلداد په انتخاباتي ټکټ کې د اجرایه ریاست مقام ځای لري که نه څه نه دي ویل شوي خو ګونګسې داسې وایي چې مامور ګلداد به ښایي نیمه پارلماني ټکټ جوړ کړي
سرطبیب شهباز خان غواړي یو داسې انتخاباتي ټکټ جوړ کړي چې جمهور رئیس پنځم مرستیالان او اجرایه ریاست له پنځم مرستیالانو سره پکې ځای شوي وي خبر زیاتوي چې په دې ډول سرطبیب شهباز خان غواړي ډیر شمیر اغیزمن خلک د ځان ملګري او انتخابات وګټي خبر زیاتوي چې سرطبیب شهباز خان په دې کار سره غواړي په ملي سرود کې د یادو شوو قومونو یو نماینده د معاون په حیث له ځان سره ولري چې ډیرې رایې وګټي
د انتخاباتو طویل خانه وایي چې ډیرو کسانو انتخاباتي کڅوړي وړي خو انتخاباتي ټکټونه یې لا نه دي راوړي د در په در آژانس په یو خبر کې ویل شوي دي چې د انتخاباتو طویل خانه اوس هم له انتخاباتي کڅوړو ډکه ده خو چې کڅوړي وړي نو باید پر ځای انتخاباتي ټکټونه ژر راوړي چې د انتخاباتو جمع و جوش زیاد شي او خلک دې ته امیدواره شي چې انتخابات کیږي خبر زیاتوي چې د انتخاباتو د کڅوړو او ټکټونو د وړو راوړو خبرونه د خلکو پام د حکومت له کارونو د انتخاباتو خواته اړوي
او وروستی خبر دا دی چې نجار بخملی د اسوار بختور دوهم مرستیالي په واضح ټکو کې رد کړې ده بی خبر آژانس سره رسیدلی خبرونه وایي چې نجار بخملی غواړي د سوداګر طلایي مرستیال شي خبر زیاتوي چې اوس ټول مطرح خلک په غوښنو مرستیالیو پسې ګرځي او غواړي هم ځان مطرح کړي او هم یې جیب ته څلاړ شي د انتخاباتي چارو زاړه او نوي مبصرین بیا باور لري چې د انتخاباتو وړۍ به شړی نه شي او ښایي ځای د سولې لپاره موقت حکومت ونیسي نو ځکه د جمهوري ریاست د څوکۍ عاشقان هم ساړه او ماړه ښکاري او په پخواني شوق او ذوق سره د انتخاباتي کڅوړو د وړلو او انتخاباتي ټکټونو د جوړولو کار ته یې زړه نه کیږي خبرونه خلاص و
اوس هغه مرکه واوري چې جمهور ریاست تل کاندید ډاټسن دانش دل سره مو کړی ده.
کلمړی ځان راو پیژنې نو خوشاله بشو.
زه ډاټسن دانش دل جمهوری ریاست ته کاندید لمړی مرستیال او دوام مرستیال مې همشته، او که ضرورت شو نو هغوی ته هم دوه دوه مرستیالان ټاکم.
دا نوم او تخلص مو ناشنا را تخکاری، دا ولې؟
ډاټسن غوندې تیز ګرځم او پانتون مې هم ویلی دی، نو ځکه یې په وړکتوب کې ډاټسن نوم راباندې ایښی دی.
ښه، نو که بریالی شوې څه کارونه به وکړې؟
کامیاب خو یم، پرته له شکه کامیاب یم. په دې باره کې هیڅ سوال نه پیدا کیږي، او چې کامیاب شوم رئیس جمهور شوم بیا به نو ته وګورې چې څه څه کوم. اول خو هغه کسان چې وزارتونه، سفارتونه، ولایتونه او نور غټ غټ کارونه یې کړي دي یوه ورځ په یوه پښه دروم، بل هیچا ته هم اجازه نه ورکوم چې له ما سره مخامخ خبرې وکړي، بلکې په څنګ به درېږي او له څنګه به له ما سره خبرې کوي.
نو دا خو استبداد دی، او ته به نو مستبد رئیس جمهوری که څنګه؟
زه څو ځلې ناکامه شوی یم او ناکام کړی یم، په ښوونځي کې هم، په پوهنتون کې هم، او په انتخاباتو کې هم. نو ته څه خبره یې چې دا زړه مې څومره پولی پولی ده؟
خو هغه وخت به دې کوښښ نه وي کړی، لټ به وي.
نو چې لټ وم نو ولې د ډاټسن نوم راباندې ایښی و؟ ډاټسن خو ډېر تیز دی، ډاټسن خو یې د تیزۍ له امله راته ویل، خو بس له خولې لږ پرچاو وم نو ځکه یې ناکامولم.
که خفه کېږي نه، نو له خولې خو اوس هم پرچاو یې، او ځینې خبرې دې ډېرې ښې نه دي.
د ما زړه دغه پخوانیو واکدارانو ته ډک دی، چې انتخاباتو کې ناکام شوم بیا خو به یې وزیر مقرر کړی وم، سناتور خو یې کولی سو، که نور هیڅ هم نه و والی کېدی خو سوم، له مجبوریته لاړم صاحب نظر سوم، او وخت نا وخت به تلویزیونو او راډیوګانو ته تلم.
ښه، نور به څه وکړې؟
داسې کارونه به وکړم چې موږک به په ګودام کې نه وي کړي، یا سړی به هم پرې نږدم چې له کوره له جامو سره راوځي.
نو لوس به راوځي؟
نیمه پتلونونه به اغوندي، بې لستونو بلوزونه به اغوندي که څوک راوتل.
دا د څه لپاره؟
دا د دې لپاره چې مترقي ښکاره شو، د دې لپاره چې نړیوال ووایي موږ هم پرمختګ کولی شو، او په دې ډول به د خلکو له خوشې خوشې ګرځېدو نه هم مخنیوی وشي.
نور به څه وکړي؟
ټول چارواکي په هوټل کې شاګردان مقرروم، څوک د اشپز، څوک د ګارسون، او څوک هم د کاشیر.
خلک به خبرو ته پرېږدي که نه؟
که مې زړه و پرېږدم یې، او که مې زړه نه و نه پرېږدم، خو ټول به په روسي او یا هم په انګلیسي خبرې کوي، په پښتو او دري به څوک بر هم راڅخه ونه کړي.
یعنی څوک به په مورنۍ ژبه خبرې نشي کولی؟
نه، د مورنۍ ژبو وخت للی دی.
نو ته خو همدا اوس له ما سره په خپله مورنۍ ژبه خبرې کوې، دا ولې؟
ځکه چې تر اوسه خو کامیاب شوی نه یم، د ما اصلي څیره به له کامیابېدو وروسته وګورې، هغه وخت به بیا دا ډاټسن نه یم، سام لنکروزر به راڅخه جوړ وي.
او که ناکام شوې بیا به څه کوې؟
ناکامېږم نه، دا ځل د افغانستان راتلونکی رئیس جمهور زه یم، او په دې هیڅ کله شک مه کوه، او که مې دا باور نه درلوده نو بیا مې دومره غټې غټې خبرې هم نه کولې.
په پای کې د خلکو ته پیغام رسول غواړې؟
خلکو ته مې پیغام دا دی چې راتلونکی رئیس جمهور زه یم، او هر چا چې د تذکرو کاپیانې قیمته راباندې خرڅې کړي دي همدا اوس دې په پرده کې پیسې بیرته راوړي، که نه د مور شیدې به بیا بېقی کړم، او د یوې یوې روپۍ او د تذکرې د کاپي حساب به ورسره وکړم.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه، او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، حیا اوریاخیل، هیله زرمتی، او زه هوسه حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1، او جلال آباد 4.